دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم ټاکل شوې ده چې د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو استاذ فریدون سنیری اوغلو د افغانستان د وضعیت د ارزیابۍ رپورت د امنیت شورا ته وړاندې کړي اوغلو د دې ارزونې په یوه برخه کې چې امریکا غږ راډیوي یوه کاپي ترلاسه کړي د طالبانو غوښتي دي چې جنکو او ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکړي په دې رپورت کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو او ژوندو پر آیت پورې تړل شوی او د طالبانو غوښتل شوی دی چې سم د سی په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان کال د مارچ په میاشت کې دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتيري څخه وغوښتل شي د افغانستان د وضعیت مستقله ارزیابي وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ستونزو د حل لپاره د یوې متحدې او نړیوالې تګلارې په حق را خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 پورې وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان نه د بی اسناد افغانانو یو دم ایستل د نورو ستونزو ترڅنګ د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیاتوي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دی چې 10 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري چې وکړي شي او 100,000 ستنو شو افغانانو ته روغتیايي خدمات برابر کړي بل په لاره د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ویلي دی تر اوسه یو لکو 2,000 ستنو شو افغانانو سره د خړو او نغدو پیسو مرسته کړې ده خو 1,000,000 نور افغانانو سره د مرستې لپاره 14,000,000 ډالر ته اړتیا لري د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل ویلي دی سر له سبا د پاکستان د کراچۍ د بندر نه د افغان سوداګرو د قریب 3,500 کانټینرونو لیکدېدل پیلېږي دا خبره خانجان الکوزی نن د ازادۍ رادیو ته کړې ده د دې په وینا په دغه سکام سلور زرو کانټینرونو کې چې حالت بندي د سلور سو په باره کې وروسته فیصله کیږي ځکه چې په حساس لیست کې راځي د پاکستان د بارانې چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو د حکومت سره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د وسلوالې ډلې د پټن ځایونو په حق له د شواهدو د شریکولو خبر ورکړی دی د امریکا متحده ایالاتو د چین نغښتي دي چې د ایران سره د خپلو ارتباطي کانالونو په وسیله تهران ته دا پیغام ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي د رویټرز د خبري اژانس د پرونی رپورت لمخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ یقینا چین هڅو چې ایرانیانو ته دا خبره بیا وکړي چې موږ په سیمه کې د نښتو تشدیدېدل او پراخېدل نه غواړو ټاکل شوی دی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن په یو لن سفر جرمنی ته ولاړ شي اردوان په داسې وخت کې جرمنی ته سفر کوي چې دا دواړه هیوادونه د اسرائیل او حماس د جګړې په باب متفاوت دریځونه لري اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات د حماس دله تروریستي سازمان ګڼي ټاکل شوی دی چې اردوان د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولتس او د جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام د نوومبر په 14 ویلي دي چې په غزه کې اوبه او خواړه نشته او ملکی وګړي د سخت لوږې سره مخ دي د دې سازمان اجرایوي رئیس سندی مکین په اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي د رسیدو سره احتمال لري چې لوږه نور هم زیات شي دغه ادارې د سونه رئیس خبرداري ورکړې ده چې ډوډۍ یا کمه ده یا بالکل نشته د دې ادارې په وینا یو ځنې هیله ده چې غزې ته د خړو د انتقال لپاره دویمه خوندي لار پرانستل شي د هسپانیې صدر اعظم پیډرو سانچیز د نومبر په 14 په پارلمان کې د رایګیری په نتیجه کې بیا د هسپانیې صدر اعظم شو نوموړي د کاتالونیایي بیلتون غوښتونکو د بخښنې د معاملې د لاسلیک کولو نه وروسته په پارلمان کې د هسپانیې د شمال د برخې د استازو رای وګټلې او دویم وری صدر اعظم شو هغه د 355 رایو په مقابل کې 109 رای وګټلې او د صدارت مقام ته انتخاب شو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په اسرائیل غږ کړی دی چې په لویدیځ غاړه کې د فلسطینانو سره د مشت يهودانو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره سمدستي اقدامات وکړي بلینکن په سان فرانسیسکو کې د ایشیا پاسیفیک غونډې په مهال د اسرائیل د اپوزیشن د مشر بینی ګانتس سره په تلیفون کې د خبرو په وخت کې د غوښتنه کړې ده. بینی ګانتس یو متقاعد جنرال او د بنیامین نتانیاهو د کابینې غړی دی. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویلي دی موافقه یې کړې ده چې کینیا ته 938 میلیون ډالر پور ورکوي. کینیا ته په داسې وخت کې دغه پور منظور شوی دی چې ډیر زیات پور وړی دی. بې ساري وچکالۍ، د کورونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د کینیا په اقتصادي وضعیت اغیزه کړې ده. او په ننګرهار کې د ګوړې سوداګر وایي چې بازار ډیر ښه غوړېدلی دی او تولیدات یې تر اروپا او امریکا پورې رسیدلی دي. سوداګر عبدالهادي ویلي دي چې د کامې ګوړې سږ کال د پاکستاني ګوړې ځای نیولی دی او جرمني، سعودي عربستان او حتی امریکا ته رسیدلې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت چارواکو سره د دغه وزارت د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی په کتنه کې د کراچي په بندر کې د افغان سوداګرو په ترانزیتي مالونو د بار زورګونو بندو کانټینرونو د کوشش کېدو موافقه کړې ده. افغان سوداګر وایي په دې موافقه کې د 300 څخه زیات ترانزیتي مالونو بار کانټینرونه شامل ندي. په مکری په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد د جمعې پر رسنیو ته پیوستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د موافقه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی او د پاکستان د بهرنی چارو او سوداګرۍ او صنعت د وزیرانو سره د پښتو د ورځې د دوه اخیزو خبرو پر مهال شوې ده.
در این نشست کې وزرای امور خارجه و تجارت پاکستان نیز حضور داشتند. توافق شد که اموال متوقف شده تاجران افغانستان از بندر کراچی
د پاکستان حکومت تر اوسه دی غونډې د پریکړو په اړه رسنیو ته سنې دی ویلي، خو دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت ویلي چې داسې لارې چارې لټي چې د افغانستان ترانزیتي سوداګرۍ په برخه کې خنډونه لري او دغه توکو یو نوملړ برابر کړي چې افغانستان ته د واردولو پس بیرته پاکستان ته کاچا کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي ممتاز زهرا بلوس د پنځمې پورز افغانستان سره د ترانزیتي سوداګرۍ په باب یو پښتنې په ځواب کې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان څخه راغلي د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر سره دا مسله ل شوی او هغه ته ویل شوی چې پاکستان ترانزیتي سوداګری او دوارخیزه سوداګری جاری ساتل غواړي. مرمن بلوسویل خومنګل ترانزیتي سوداګری څخه په ناوړه استعمال اندېخنه لرو او په دې برخه کې پاکستان د توکو یو منفیل وړاندې کړي چې زموږ په فکر چې جمهوریت توکي دي موږ سرګن ثبوتونه لرو چې دغه توکي چې افغانستان ته څنګه واري شي نو بیرته پاکستان ته کاچا کیږي. په ځانګړي ډول چې جمهوریت توکي په افغانستان کې استعمال نه لري نو دغه سې توکو په باب د پاکستان تګلارې بيخي سرګند ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست په مشرۍ او پلاوی د دوشنبه په ورځ د پاکستان او ازبکستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون او پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند مسلو باندې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. طالبان د حکومت دغه پلاوی د سې شنبه په ورځ هم د پاکستان د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې په کتنه کې د پاکستان څخه غوښتي چې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د وارداتي توکو په زرګونو بند کانټینرونه دي پرېږدي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وی چې پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په زرګونو کانټینرونه ایسر کړي او د لازیاتو مالیات او محصول غوښتنه کوي چې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اړولې دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مزیره پلاوی غړي خاجان الکوزیا چې اسلام آباد ته د طالبان حکومت او خصوصي سکتور په دغه ګډ پلاوی کې شامل دي، امریکا غږ ته ویل چې اسلام آباد ته سفر پر مهال په څو پر لپسې غونډو کې د پاکستان د لړمهاله د حکومت د درې حکومتونو په اړه پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. خاجان الکوزیا ویل چې د پاکستان حکومت یو نیو میاشت مخه پریکړه وکړه چې د افغان سوداګرو 212 کلمه ترانزیتي توکي د دغه هیواله لارې په هیڅ ډول ترانزیت نشي او یو شمېر نور توکي هم باید 100% تضمین شي او هم افغان سوداګر به 10 کلمه نور توکي په پاکستان کې محصول. د خاګلیا لکوزی دی وینا له مخې دا پریکړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د تړون افتا په خلاف ده او افغان سوداګر هر ورځ 200-300 ډالر ترمنځ پاکستان ته د دغو بندو کانټینرونو ډیوریج ورکوي.
سنه به شو چې امي یو کلمه کې 212 عالم جنس است به نام نگیتیو پلیس و یا جنس ممنوع است. او کانتینر را 369 یا محصول کنه با تروپه پاکستان تا پاکستان بپروشنش. دیگه به هر صورت متباقی کانتینر را کلشان اجازه استن.
خان جنرال کوزیوی چی پاکستان جمعه کرد چی سر دو جمیل ورزی دیدی پریکری مکتوب آروان دو پاکستانی دارو تا صادر کی. خواه غیوی چی نن دیدی پریکری عملی کلو بانی کارنه دی پیل شوی او تماده چی نشمی پورز با دا بحیر پیل شی.
انتظار پای تا ورسید. ترنو لیدن کو او اوریدن کو تاسی کولی شی دی امریکا غد تلویزیونی او رادیوی خبرونی دی یاسر ساتلایت لا طریقه بگوری او واوری. د نوی ساتلایت لا لاری تاسی دی آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونی کتلی هم شی. دی امریکا غد دی افغانستان سنگی خبرونی پا 398 پیتا چنل او دی آشنا رادیوی خبرونی پا 398 پیتا چنل که او ریدلی شی. لملتیامو ده تل پشان منینا
داد امریکا جاغ آشنا رادیو ده. ده سیشن بی پورز ده سوریه پا ختیس که ده فرات ده ماموریت پا نیم کلومتری که ده چو توغندیو پا برید سره ده ایران پلو و وسلوالو بریدونه پای تا ندی رسیدلی. امریکا وایی ده ایران ده مخنیوی لپاره پر استراتیجی کار کوی. خو آیا ده استراتیجی ده بی پیلوت الوتوکو او راکیتونو ده بندولو لپاره کافی ده؟ نور تفصیل پر پورت که باوری.
په دې ویډیو کې د سوریې په ختیس کې د ایران د پاوز او د هغوی د ملاتړو لخوا د روزنی پر یو مرکز د امریکا او روسیې برید خودلې کیږي. دفاعي چارواکو د امریکا غږ ته ویلي چې ایران په لوا وسلوالو د یوې میاشتې نه کمه موده کې په عراق او شام کې لږ تر لږه 55 ځله په امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي او د یک شنبې د حمله نه وروسته لک تر لګه 15 بریدونه کړی دي.
از ډیټرنس ورکینګ وی فیل دټ اټ از
آیا مخنیوی کار کوي؟ مونږ احساس کوو چې کار کوي. مونږ فکر کوو چې دا جګړه به سیمه ته پراخه نشي.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی پیغام ترلاسه کوي ځکه چې دوی بریدونو ته دوام ورکوي. مرسیالی سبرینا سنگ وویل
هغه بریدونه چې موږ تر سره کوو ایران او د دوی پورې تړلو ډلو ته د ودرولو لپاره په کلک پیغام ورکول دي. دا د دغو بریدونو مخه ده.
د چارواکو په وینا د 50 څخه زیات امریکایان وظیفې ته د ستنېدون مخکې د بریدونو له عمله جوړل شوي. د سناتورانو یو دوه ګوندی زړلې د ایران د آی آر جی سی پر وړاندې د کوي خبرګون غوښتنه کوي.
که ایران په سوریه او عراق کې زموږ پوځیانو ته ګواښ ته دوام ورکړي زما پام د ایران دننه د سپاه پاسداران د روزنیزو اډو او زیربناو په نښه کول بل له پوځي پلوه سم ځواب وي.
جنرال فرانک مکنزی په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پخوانی کومندان امریکا غږ ته وویل هغه پیغام چې امریکا په سیمه کې د خپل ځواکونو د کمولو له لارې استولې د ایران د زړورتیا لامل شوی دی.
د دوی اصلي هدف له سیمې څخه د متحده ایالاتو وتل دي او همدا لامل دی چې دا بریدونه مخ په زیاتېدو دي.
د امریکا غږ خبریالا کارلا بیب وای دوه دفاعي چارواکو امریکا غږ ته تایید کړه چې متحده ایالات په حقیقت کې د اربیل په هوایی اډه کې 13 میاشت د برید پر مهال ډیر خوشبخته وو. یو بې پیلوټه الوتکه چې په هوایی اډه کې غورځېدلې وه خو ونه چاودله. یو چارواکي وویل کدا بې پیلوټه الوتکه چاودلې وي کېدې شي ګڼ شمېر سرتیر یې وژلې یا زخمي کړی وي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د حماس لخوا نږدې 240 یرغل سوو کسانو چې ګومان کیږي په غزه کې ساتل کیږي د کورونی غړو د هغوی د خلاصون لپاره له تل ابیب څخه تر بیت المقدس پورې 15 ورځې لاریون پیل کړی دی. لاریون کوونکي د اسرایلو له حکومت څخه غواړي چې د خپلو دوستانو د خوشی کېدو لپاره لا ډېر څه وکړي. نور تفصیل پرپورت
کووري او اونې کې چې د يرغمل شوی کسانو کورنۍ په کړهونو کې تیروي ځکه د خپل عزیزانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. اوس دوی د بیت المقدس په لور روان دي. یوال آران په کیبوتس بیري کې د ډلېزي وژن څخه روغ وتلې خو د دریو ماشومان په ګډون د کورنۍ وغړي يرغمل شوی دي.
زه ډیر اندیښمنیم، تل درد ګالم او نور په کور کې کې نستاینسم. باید یو څه وکړم او زه به د یرغمل سویو له نورو کورنیو سره په دې لاریون کې ګډون وکړم.
د شالیویس لمسۍ نامه چې په لومړیو کې حماس په ټولنیزو رسنیو کې ویډیو هم خپره کړې وه تختول شوې ده. شالوی حکومت ته د پیغام رسولو په مخې په لاریون کې ګډون کړي.
موخ په تل ابیب کې له موزیم څخه تر بیت المقدس پورې لاریون وکړ. په دې هیله چې چارواکي او لومړی وزیر وګوري او پرې فشار راوړو چې بل هیڅ لار نسته، یوازې دا چې ټول باید کورته راستانه شي.
اسرائیل په دې باور دی چې حماس او اسلامي جهاد يرغمل شوی کسان د روغتونونو په ګډون له ودانۍ ولاندې په تونلونو کې ساتي، خو حماس دا تور رد کړی دی.
اوس موږ داسې وی خونې ته داخلي ګو چې موږ ګومان کوو یارغمل شوی کسان پکې ساتل کېدل. زه غواړم تاسو د خونه وګورئ. یوازې پردې جوړولې بل هیڅ شی نشته. دیوال دی، پر دیوال د پردې جوړول لپاره بل هیڅ دلیل نشته مګر دا چې لای یارغمل شوی څخه ویډیو واخلي او ویلېږي.
د حماس او اسلامي جهادي ډلې چې متحد الاتی د ترهګرو ډلو په توګه پیژني په ټولنیزو رسنیو کې د يرغمل شوی کسانو ویډیوګانې خبرې کړې دي. اسرائیلي شننکه په دې باور دي چې دا ویډیوګانې په زور اخیستل شوې دي. د حماس ډلې یو ویان په تازه خبرې شوی ویډیو کې ویلي چې غواړي د 15 ورځو اوربان او د اسرائیل لزندان څخه د مرمنو او کوچنیانو د خوشکېدو په بدل کې مرمنې ماشومان او د پخه عمر لرونکو کسان خوشکړي.
پترون کی باید اوربان دا او د غزي ترنګ ته د بشری مرستو لیک ته اجازه ورکول شامل وي. خو دښمن دغه معاملې د بې پرې کول لپاره ځان کوي او تختی.
اسرائیلی چارواکي وای دوی اندیښمن چې په 15 ورځنی اوربان کې به حماس بیا په وسلو سنبال شي او د اسرائیل سره به جګړه ته دوام ورکړي. دوی دا هم وای چې د اوربان لپاره به سخت نړیوال فشارونه هم وي. د يرغمل شوی کسان د کورنۍ غړي اندیښمن دي چې وقف له لاسه وځي او هیلمن دي چې د دوی د لاریون د اسرائیل او نړۍ پام د يرغمل شوی کسانو بد وضعیت ته راوړوي او د هغوی د خوشکېدو هڅې لا نور هم ګړندۍ شي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د جنوبي افریقا حکومت د حق نړیواله جنايي محکمې ته په لیکلي توګه خواست کړي چې د هغو جنگي جرمونو په اړه چې ویل کیږي په غزه کې د جنگ په دوران کې سرته رسیدلې دي تحقیقات پیل کړي. د جنوبي افریقا واکمن ګوند هم اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې به د اسرایلو د سفارت د تړلو د غوښتنې ملاتړ وکړي. له جهانسبور څخه د خبريالي کېتي بارتلټ ترالیجلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
جنوبي افریقا د هاګ نړیوال محکمې یا آی سی سی ته خاص کړی چې د هغو جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي چې ویل کېږي اسرائیل په غزا کې د حماس په خلاف د جنگ په دوران کې کړي. دا اعلان د جنوبي افریقا ولسمشر کایرل راماپوسا قطر ته د رسمي سفر په موقع وکړ.
Both aboard what is happening right now in Gaza هم دا اوس کې په غزه کې څه پیښیږي موږ ټول ورنه کرکه او نفرت کوو. غزه دا مهال د قیدیانو په یو ډلهییز اجباري کم بدل شوی چیرې چې نسل وژنه روانه ده.
راماپوسا وویل چې جنوبي افریقا د اسرائیل پر ضد د حماس د تیرې میاشتې برید چې لامل یې له 1200 نه زیات خلک ووژل شو او 240 کسان په یرغمل ونیول شو نه تاییدی، خو نوموړي د دغه برید په مقابل کې د اسرائیلو په ځوابي اقداماتو انتقاد وکړ. د جنوبي افریقا جمهور رئیس زیاته کړه چې د غزې په محاصره شو روغتونونو کې دننه خلک د حشراتو په څیر مړه کیږي.
As South Africa, we have accordingly, together with many other countries in the world, saw fit to refer this whole
منځ په جنوبي افریقا د نړۍ د ډیرو نورو هیوادونو په ملتیا مناسب وګڼل چې د اسرائیلو د حکومت په اړه کې د پلټنو په غرض ICC نړیوالې جنایي محکمې ته مراجعه وکړه.
کله چې امریکا غږ په دې اړه د اسرائیلو له سفیر سره تماس ونیو، له تبصرې نه ډډه وکړه. د ویټ واټرز اینډ پوهنتون د حقوقو د پونځي او استاذه نرمن میا سوار چې د نړیوال قانون ماهر ګڼل کیږي، د جنوبي افریقا د جمهور رئیس د وړاندیز په اړه ویل:
د ICC would most probably
په اغلب ګومان ICC یا نړیواله جنایي محکمه به مکلفه وي چې د هغه څه په اړه چې دلته یې د پیښ کېدو ادعا کیږي پلټنې وکړي. دا به یو اوږده پروسه وي.
جنوبي افریقا د فلسطینیانو د نړیوالو ملاتړ کونکو په جمله کې تر ټولو وتلې ملاتړ کونکو هیواد ګڼل کیږي. د افریقا ملي کانګرس یا ANC واکمن ګوند اکثرا په منځني ختیځ کې وسنۍ وضعیت د سپین پوستانو د اپارتاید یا نژادي توپیر په بنسټ جوړ شوی رژیم په خلاف د هغه هیواد د تور پوستانو له مبارزې سره مقایسه کوي. په داسې حال کې چې په جنوبي افریقا کې د فلسطینیانو په ملاتړ غټې غټې مظاهرې وشوې، خو د اسرائیلو په ملاتړ لوا کوشنې مظاهره له پیل کېدو نه مخکې د مخالفو اعتراض کوونکو له خوا ګډوډه شوه. د يهودو د استازو بورډ چې په جنوبي افریقا کې د يهودي ټولنې استازي ډله ګڼل کیږي وایي چې د روانې شخړې له پیل کېدو راهیسې په جنوبي افریقا کې د انټي سیمیتیزم یا يهودو نه د کرکې په پیښو کې په پراخه کچه زیاتوالی راغلی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمې مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او په کابل کې د خزون هنري مرکز چې په لسکون انجینی او خلکان روزي مسؤلین وایي د هنر د زده کولو ترڅنګ باید زده کوونکي په دې هم پوسی چې خپل اقتصاد څنګه قوی کړي. د دغه مرکز د کوونکو د خپل ذوق د خړو بولو ترڅنګ په دې هله انزورګری زده کوي چې ترڅو پراتلونکي کې حلاله نفقه پیدا کړي. خو د بلې خوا فرهنګي فعالان وایي چې په افغانستان کې هنرونه په ښه وضعیت کې نه دي. نور حال د شمس آرین پر رپورت کې واوري.
دا په کابل کې د خزون پنوم د انزورګری میناتوري او نقاشي د هنرونو د زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې پلس ګونون جنیاوالو کان د هنرونو زده کړی کوي. د خزون مرکز مسؤلین وایي د دې سره سره چې د هنرونو زده کړه تر ډیره په ذوق او علاقه پورې اړه لري، باید چې موږ د هنر برخې زده کوونکي په دې هم پوه کړو چې څنګه د هنرونو په مټ دوی کولای شي خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د هنر د پراخوال لپاره علاقه پکار ده. څکله یو شاګرد یو زده کوونکی یو بخ سره علاقه پیدا کی، باید موږ هغه د توحد سو چې هغه دومره ترین یا واز مویل سی یا وروزل سی ترڅو هغه ځان تخپل یو نفقه یا یو داس یو کاروبار پیل کړي چې د هنر څخه خلاص ترونه راوړي. نو د هنر د پراخوال لپاره موږ باید داس کارونه وکړو چې شاګرد پاغه کې لاس نور نشي.
ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې بندي کړې، په لوی شمیر نجونو د هنر زده کړو ته مخه کړې ده. رخصار او مصطفی د دې مرکز د کوونکو دی. دوی د خپل زوګ د خړو بوله ترڅنګ وایي چې هله لري د میناتوري او انزورګری په مټ خپل اقتصاد پیاوړی کړي.
دلته میناتوري وایم او زما مینا شوق د دې زیات میناتوري سره او ستاسو تقریبا مسره ډیره خواري کوي. زه ډیره ضعیفه هم په کیس کار مې نشه کولی خو ستاسو مسره ډیره خواري او کالاس مې کار خدای ماشاءالله. او ما کورنۍ کې لاجان مې تشویقي او زکی الله خان مې ډیر زیات تشویقي.
هو ولنا کچيري او مرکز یا یو کورس کولای شي چې د دې لپاره خپل ژوند پر مخ ویسي. زه هم کولای شم پراته چې زه کولای شم یو ځوان هم پراته چې کولای شم د نور ځوانانو روزم په دغه لار کې خپل اقتصادي وضعیت هم په دې لار کولای شم وچلوم. او نور هر کار امکان لري په ژوند کې چې وشي.
که څه هم د میناتوري او انزورګری هنرونه په افغانستان کې تاریخي ریشې لري خو په ټوله کې د هنرونو سره د خلکو چلند هغه سم مناسب نه دی څنګه چې شایي. بل لور ته فرهنګي فعالان وایي چې د اقتصادي ستونزو په وجه تر ډیره د خلکو لومړیتوب د نس مړول او تر هغه وروسته د هنرونو سره علاقه منجي ده. د دوی په باور چې په نور نړۍ کې هنر ته لومړیتوب له کورونو پیلېږي.
په افغانستان کې له بده مرغه وایو انزورګری هنر ته په ټوله کې په ټول هنرونو ته پاملرنه کمه ده. د دې لپاره چې دلته لومړی اړتیا خوراک دی ډوډۍ ده نو وروسته نه هغه نه هنر ته کتل کېږي. او ځینې هم هنر ته د یو فن او د یو ساتیرې لپاره په دې سترګې ورته ګوري.
د هنرونو د ودی پاک لاندیشنې یوازې تر انزورګری او میناتوري نه محدودېږي. د هنرمندانو په نظر په هیواد کې د ټولو هنرونو د ودی لپاره چاپیریال ستونزمن شوی او د ډیرو برخو هنرمندان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ پر خپل هنري فعالیتونو د محدودیتونو څخه شکایت کوي. شمساریان، امریکا غږ.
او د پولیو وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچل وړ شوی ده. پلازمینه کابل کې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې د پولیو لمینځ وړلو بیړنۍ مرکز وایي چې دغه وایرس په حق له په ټولنه کې عامه پوهاوی تر اکثریت خلکو رسیدلې او له امله یې واکسیناتورانو سره اجتماعي چلند کې مثبت بدلون هم راغلی دی. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د پلازمینه کابل په شمول د هیواد هغه ساحې چې په لری واټن کې موقعیت لري او د خلکو د سواد ساته هم په اغه مرحله کې نه و چې د ګوزن واکسین د ګټو په اړه پوهیږي. خو سرورو د حالت مثبت بدلون موندلای او زیات شمیر خلک خپل کوچنیان د پولیو په مقابل کې واکسینوي. کابل کې د پولیو منځوړلو بیړنۍ مرکز وایي د پوهاوی له زیاتې دوه سره په خلکو کې اجتماعي چلن هم مثبت خواته بدلون کړی او خپل ماشومان په منظمه توګه د کمپاین په دورو کې واکسینوي. دغه بیړنۍ مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن آشنا رادیو ته په دې تړاو داسې وویل:
په دې ډول نو کړم چې د خلکو اما په هواي د لوړیدو له وجې نه د خلکو ټولنیز چلند ډیر ښه شوی دی او مثبت خواته روان دی. ما د ټولو په مينونو څخه خصوصا د مور پلار څخه د هیله ده چې خپل ماشومان په وخت زموږ ټیمونو ته ورسوي ترڅو د دغه وژون کې یا تل مالولون کې ناروغي څخه په امن او وساتل شي.
په ورته محل پلازمینه کابل کې ځینې صحي رضاکاران هم د خلکو له چلند څخه خوښ بریخي. صدیقه او احمد شکیب چې کابل کې د پولی واکسین د تطبیق وطن رضاکاران دي آشنا رادیو ته وویل چې د خلکو پوهاوی ساتي له وجه اوس ورته اکثریت خلک خپل ماشومان رسوي او دوی ورته ته په خوشحالي هر کله کوي.
که واسه کوم هیبت تللو بلاده کې بچا تماس خورکاو چې واڅ خبرې کړي نو دې اتل نه پوهیدل چې واکسین دې مو شمون وخت یې پرځه مې لري خو موږ خپل کار ته متوجه یو چې هغه له 15 کلنې دې کم عمر مو شمون واکسین اول دې فرصت هم مازه وخت داسې تو کې یې چې موږ کار یو فعالیت ورته سم کاری خو باوریم چې دا حالت به هم تغییر وکړي.
اوس د خلکو چلند تبدل شوی د خلکو د سواد ساتم یو څه پوته سوی نو په دې خاطر د خلکو رویه موږ سره ښه سوی ده. په دې چې اوس کوم ساحو ته ځو هلته موږ ته په ډېره صمیمه توګه ماشومان له کورونو راباسي تر څو یې موږ واکسین کړو ځکه اکثریت ښاري خلک اوس د واکسینو له ګټو آگاهي لري پوه شوي دي په او د دوی سطح سواد یو څه پورته ده نو په دې خاطر موږ سره ډېر ښه چلند کوي دوی.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.